آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
خبرونه لنډیز د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت سیستم د ډېرې مودې نه راپدېخوا خراب شوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس باراک اوباما به د جنوري په میاشت کې په نوې ډیلي کې د هند جمهوریت د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې سرغنه میلمه وي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د افغانستان او بیا د نړۍ په باره کې رپورټونه درواورو او په اخر کې به د امریکا سر د امریکا غږ سر مقاله واورئ. خدا دې وسپام کړئ د خبرونو تفصیل ته.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل چې د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت سیستم د ډېر مودې راپدې خوا خراب شوی دی. هغه دا وینا په داسې حال کې وکړه چې د دې سیستم د شکولو د پاره د خپل اجرایوي حکم دفاع کوله. جمهور رئیس اوباما پرون د جمعې په ورځ په لاس ویګاس کې په یو غونډه کې وویل چې د هغه وخت راپدې خوا چې جمهور رئیس سوی دی د مهاجرت د ستونزو حلولو ته خپل تعهد څرګند کړی وو او دا دی نن د هغه په باب یو څه کوي. هغه دا هم وویل چې دی به د خپلو دغو اجراءاتو د دایمي کولو لپاره د کانګرس سره د کار کولو څخه لاس په سر نسی. د جمهور رئیس اوباما پلان به هغو تقریبا 15 میلیون مهاجرینو ته چې د مهاجرت اسناد لري د موقتی کار کولو اجازه ورکړي او بیرته خپلو ملکونو ته د استولو څخه به یې وژغوري. د امریکا د استازو د مجلس رئیس جان بینر پرون وویل چې جمهور رئیس اوباما په دې کار سره چې د کانګرس پروايي ونه کړه او د مهاجرت په اړه اجرایوي حکم صادر کړ جمهوري ریاست ورانوي. بینر هوډ وکړ چې د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي به بیکاره نکشینی او د جمهور رئیس د دغه یو اړخیز اقدام په مقابل کې به وجنګیږي.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس باراک اوباما به د جنوري په میاشت کې په نوې ډیلي کې د هند جمهوریت د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې سرغنه میلمه وي. دا به په تاریخ کې اول ځل وي چې د امریکا د متحده ایالاتو یو برحال جمهور رئیس به دغو مراسمو کې ګډون کوي. ښاغلی اوباما به د هند د صدر اعظم نریندرا مودی سره هم وګوري. جمهور رئیس اوباما کله چې مودی ته بلنه ورکړې وه نو هغه یو دوست بللی و. سپینه ماڼۍ وایي چې دا ملاقات به د متحده ایالاتو او هند ترمنځ اړیکې پراخې او تقویه کړي. نهید جمهوریت د ورځې په 1950 کال کې د هغه هیواد د اساسي قانون منظوریدل او دیموکراسۍ ته د انتقال د دورې بشپړېدل په نښه کوي. هند په 1947 کال کې د برتانیا نه خپلواکي ترلاسه کړه.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکو ویل دي چې د یو بم په چاودنه کې چې په یو موټرسایکل کې ایښوول سوی و یو عسکر وژل سوی او یو بل زخمي سوی دی. چارواکو ویل چې دغه بم د لیرې څخه هغه وخت وچول سو چې د امنیتي قواو یو موټر تیرېده. دا پیښه پرون د جمعې په ورځ د پېښور په اطرافو کې د مترا په سیمه کې سوې ده او د هغه په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړې ده. دا حمله په داسې حال کې سوې چې د پاکستان پوځ د یوې میاشتې راپدې خوا په قبایلي سیمو کې په طالبانو او خارجي جنګیالیو باندې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. پاکستاني طالبانو په پېښور کې زیاتې بمي چاودنې کړي دي چې ډېرې امنیتي قواوې او ملکي وګړي یې وژلي دي.
د امریکا بهرنۍ چارو وزیر نه په ویانا کې ده چې د ایران د بهرنۍ چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره د هغه هیواد د زروي پروګرام په اړه او چې وروسته مهلت زر ختمیدونکې ده خبري وکړي. اکیری نو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات او د هغه متحدان برتانیا، چین، فرانسا، جرمني او روسیا د نومبر د 14 نیټې وروسته مهلت ډیر مهم بولي او نغواړي د دې مهلت نموده نوره او وګدکړي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په ماسکو کې وویل چې یوې موافقې په اړه هر څه تیار او د میز په سر پراته دي. هغه وویل چې مراکچیان سیاسي عزم او ارادې ته ضرورت لري چې یوه پرتله شوې او متوازنه نتیجه ترلاسه کړي او د هغه څه مخه ونیسي چې هغه ورته غیر واقعي مسایلو په شاوخوا باندې د وروستۍ شېبې تاوېدل وویل. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هیماند وویل چې دا ایران دی چې دې ته ضرورت لري چې سیاسي عزم او اراده وښیي. که ضروري موافقه وشي نو هغه به په ایران باندې ځینې لګېدلي بندیزونه له دې کبله ایسته کړي چې هغه هېواد د یورانیمو د غني کولو د پروګرام نه لاس واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه. د امریکا د جمهور رئیس مرسال جو بایدن د هغه په قول په یوکرین باندې د روسیې تیری وغنده او دا وینا وروسته له هغه وکړه چې په کیف کې د یوکرین د جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو او صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک سره وکتل. بایدن وویل چې دوی په هغو ګواښونو باندې خبرې وکړې چې د روسیې د اردو د مداخلې له کبله د یوکرین حاکمیت او د خاورې تمامیت ته متوجه دي. هغه د روسیې لخوا د هغه هیواد سره د کریمیا یو ځای کول او په ختیځ یوکرین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کول په بین المللي اصولو او سیستم باندې ښکاره تیری وباله. بایدن وویل چې روسیه د اوربان د هغه موافقې هیڅ احترام نه دی کړی چې د سپتمبر په 15مه د یوکرین د حکومت د روسیې د طرفدار بیلتون غوښتونکو او د روسیې د حکومت د استازو لخوا لاسلیک شوی ده. ملګرو ملتونو د پنجشنبه په ورځ وویل چې د هغه وخت را په دې خوا چې دغه اوربان نافذ وي دي لږ تر لږه زر کسه وژل شوي دي چې دا په یوه ورځ کې په اوسط ډول دیارلس تنه کیږي. ملګرو ملتونو دغه راز د قتلونو د خلکو د بندي کولو او هغوی ته د شکنجه ورکولو ډېرې پېښې هم یادې کړې دي.
د اسلامي دولت د ډلې جنګیالیو د عراق رامادي په خار باندې یوه لویه حمله کړې ده. هغوی نه په دې حمله کې چې هدف یې عراقي قواوې وي د هوانو ډزې کړي دي او د موټر بمونو نه یې نه کار اخیستی دی. ځایي چارواکو ویلي دي چې داسې ښکاري چې په دغه بې درېغې حملې سره هغوی غواړي د دغه لوی ولایتي ښار کنټرول ترلاسه کړي. دا د انبار په لویدیز ولایت کې وروستۍ سیمه ده چې تر اوسه لا د عراق د حکومت په کنټرول کې ده. راپورټونه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال سړی په رمادي کې په حکومتي ودانیو باندې ډزې کوي. تر اوسه لا د تلفاتو په اړه څه نه دي اول شوي.
د نړۍ د روغتیا سازمان په مدغاسکر کې د طاعون د ناروغۍ د راپیدا کېدو رپورټ ورکړی او سره دا خبرداری هم ورکړی دي چې دا ناروغي به ژر د هغه هیواد پلازمینې ته هم ورسیږي. د ملګرو ملتونو دغه مؤسسه پرون د جمعې په ورځ وویل چې د افریقا په دغه ټاپو هیواد کې د طاعون د ناروغۍ 109 پیښې تایید شوې دي چې په کې 40 ناروغان مړه شوي دي. دغه مؤسسه دا هم ویل چې په انتاناناریو کې 2 پیښې لیدل شوي او یو کس مړ شوی دی، خو په دې ښار کې د نفوسو د ګڼ شمېر او د روغتیا د کمزوري سیستم له کبله د دغه ناروغۍ د چټک خپرېدو خطر موجود دی. طاعون یوه بکټریایي ناروغي ده او د کیکو په وسیله چې د موږکانو سره په تماس کې راغلي وي انسانانو ته انتقالیږي. که د دغې ناروغۍ تشخیص وختي وسي نو د هغې یو ډول چې ببانیک نومیږي په انټیبایوټیک دواګانو جوړېدلی سي، مګر بل ډول یې چې نیمانیک نومیږي ډېر خطرناک دی او ناروغ په 40 ساعتونو کې وژني. او د پاسنی نیویارک د ایالت اوسیدونکو چې په سیمه کې عموما ډیری واوري اوري، سږ کال هم تر اوسه پورې 3 ورځې وسوي چې په پرله پسې ډول واوري اوري او وروسته به د سیلاونو سره مخامخ کیږي. د هوا د حالاتو اټکل کوونکي او کارپوهان وایي چې د واوري د بندېدو څخه وروسته به نری باران وسي او دغه باران به هم ځکه پرته 2 متره واوره ورو ورو ویلې کې او اوبه به سیلاون راپیدا کړي. ځایي چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د سیلاونو په سیمه کې دي د خپلو کورونو د لاندنی پوړ څخه قیمتي شیان ایسته کړي او خلک همدا اوس د خپلو بامونو څخه واورې پاکوي چې بامونه و نه نړیږي. ویل کېږي چې د سیلاونو خطر به تر دې راتلونکي سې شنبې پورې موجود وي. په دې واورو کې لږ تر لږه 14 کسه مړه شوي دي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو اوس پر راپورټونه راوخلو. د ملي امنیت ریاست وایي چې په جنرال دوستم باندې یو ځانمرګي بریټ پلان آشن کړی دی. زموږ خبره لیکرام شنواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لګل دی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې مخالف وسلوالو هغه پلانونه شن کړي دي چې غوښتل یې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف او د کابل په ښار کې د ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې د افغانستان د جمهوري سر لومړی مرستیال جنرال دوستم ووژني. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي عبدالحسیب صدیقي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د جنرال دوستم د وژلو لپاره لومړی پلان د مزار شریف په ښار کې جوړ شوی و او د دې کار لپاره یو ځانمرګي دغه ښار ته رسول شوی و. یو فرد
انتحاری در حوامی شهر مزار شریف.
صدیقي ویل یو ځانمرګي د مزار شریف په ښار کې زیپزی شوی و. هغه په تمه و چې کله هم د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال دغه ښار ته په سفر ورشي نو په هغه به برید وکړي چې له نیکه مرغه د بلخ ولایت د ملي امنیت ریاست لخوا دغه ځانمرګي ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان ویل چې کله د مخالفو وسلوالو دا پلان شن شو نو مخالفو وسلوالو څلور تنه نور ځانمرګي د جنرال دوستم د وژلو لپاره کابل ته راولېږل چې هغوی هم د عقرب د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه د چهارشنبې په شپه د کابل په څلورمه ناحیه کې د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول شول.
بعد از دو ماه آمادگی در خارج از افغانستان
خغلی سیدیکی ویل هغوی د افغانستان نه بهر د دو میاشو چمتووالی د نیول وروسته د دغه بریټ تر سره کول لپاره افغانستان ته راول شوی وو چې لنډی کمرغه له بریټ وړاندې د ملي امنیت لخوا ونیول شول. سیدیکی د بهرنی هیواد نومونه خص خو ویل چې دا څلور تنه ځانمرګي افغانانو چې درې د کندهار او یو د پکتیا اوسیدونکي وو. تر اوسه طالبانو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ویان سرګندون ته ځواب نه دی ورکړی. نږدې نه کال وړاندې هم د افغانستان په شمال کې جنرال عبدالرشید دوستم د ځانمرګي بریده روغ راوتلی وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په کابل کې د جنرال دوستم د وژلو د پلان د شنډولو په باب دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال په پرله پسې ډول د افغان حکومت مخالفو وسلوالو له منځه وړلو په باب ګواښونه کړي او هم یې د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې د ټپي شوو ملکي او پوځي کارکوونکو ته د وینې د ورکولو غوښتنه کړې ده. جنرال دوستم د چهارشنبې په ورځ د کابل په ختیځه خوا کې پر یو بهرني شرکت د یو ځانمرګي برید لږ وروسته د پیښې په ځای کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې هغه دیارلس کاله وړاندې طالبانو په خلاف پراخ عملیات ترسره کړي وو چې په ترڅ کې د جنرال دوستم په وینا طالبانو واکمني له منځه تللې وه. جنرال دوستم په افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې د زیاتوالي یو علت د ملي یووالي د حکومت د کابینې نه جوړېدل او په ولایتونو کې د سرپرستانو په توګه د والیانو د کار دوام ګڼلی وو او ویلي وو چې د کابینې د جوړېدلو وروسته به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په دابل رپورت راوخلو په امریکا کې نن زیات شمیر هسپانوي نژاده ان خلک د ولسمشر اوباما د تیر ماخام اعلان ته ان هرکلی وایي چې په اړه به یې په میلیونو بې اسناده مهاجر د امریکا څخه ونشړل شي. په عین حال کې د کانګرس نه ځینو غړو په بیا خفګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې دوی به د ولسمشر اوباما د اقدام په ضد اقدام وکړي. پام وکړئ په دې هکله نور جزئیات په دې راپورټ کې درواورو.
د ولسمشر اوباما د مهاجرت د فرمان د اعلان وروسته به تر 5 میلیونو پورې کډوالو ته چې په امریکا کې په غیر قانوني ډول اوسېږي موقته اجازه ورکړل شي چې په امریکا کې اوسېږي. ولسمشر اوباما داسې وویل:
It does not grant citizenship or the right to stay here permanently or offer the same
دغه فرمان به چاته په امریکا کې د دایمي اوسېدو اجازه ورنکړي نه به چاته د امریکا د تابعیت امتیاز ورکړي. دا کار د کانګرس دی. موږ یوازې دونه وایو چې تاسو به په امریکا کې اوسېږي او د دې څخه به ونه شړل سي. ولسمشر اوباما د خپل اداري صلاحیت څخه کار اخلي او کانګرس د پامه غورځوي. دغه مخالفین وایي چې په دې کار سره ولسمشر هغو کسانو ته افه کوي چې په امریکا کې د قانون څخه سرغړونه کړې ده. ولسمشر وایي چې عمومي افه مناسب اقدام نه دی خو په عین حال کې د ټولو شړل هم مناسب نه دی. هغه داسې وایي:
Mass deportation would be both impossible and contrary to our character.
د ټولو شړل نه واجې دا چې ناممکنه کار دی، بلکې زموږ د اصولو خلاف اقدام هم دی. هغه څه چې زه توصیه کوم هغه د حساب ورکونې او منطق منځنۍ لار ده. ډیانا راموس 30 کال عمر لري او په مکسیکو کې پیدا شوی ده. هغه وایي چې د ولسمشر اوباما اقدام به د هغې د پلار او مور سره مرسته وکړي چې په امریکا کې د اوسېدو استاد نه لري خو امریکایي اولادونه لري. راموس داسې وایي:
So that just brings a lot of hope for my family.
دا اعلان موږ ډیر زیات وسا کړلو او اوس به موږ نور په ویره کې ژوند نه کوو. پیلر ګولویس چې یو امریکایی ده او په السوادور کې پیدا شوی ده، وایي چې دغه اقدام به د زیات شمېر هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د هغې د پلرني هیواد څخه امریکا ته راغلي دي. هغه داسې وایي:
And I am happy that Obama is doing this for families.
زه خوشاله یم چې ولسمشر اوباما دا کار د هغو کورنیو د پاره کوي چې ډیر زیار باسي چې خپل کورنیو ته نفقه برابر کړي او امریکا ته کار وکړي. خو تریسا چې یو امریکایي تبه ده او د اکواډور څخه راغلې ده، په دې باور ده چې ولسمشر د کانګرس سره په ګډه کار نه کولو سره د مهاجرت په برخه کې دایمي حل ځنډي. هغه داسې وایي: کانګرس او ولسمشر باید په ګډه کار سره وکړي چې داسې یو پلان جوړ کړي چې زیات شمېر خلکو ته یې ګټه ورسیږي. دغه راز سیرس په امریکا کې د بې اسنادو مهاجرو په هکله چې جرمي سابقې لري هم اندېښمنه ده. خو ولسمشر اوباما وایي چې د هغه د پلان په لړ کې به سرحدات ټینګ سي او جرمي سابقه لرونکي بې اسناده کسان به خپلو هیوادونو ته وشړل سي. اما د کانګرس جمهوري غوښتونکي بیا په غوسه دي او وایي چې ولسمشر اوباما داسې اقدامات کوي چې د صلاحیتونو څخه وتلې دي. میچ میکانل چې د روان کال د جنوري په میاشت کې به د امریکا د سنا یا مشرانو جرګې د اکثریت مشر سي، وایي چې ولسمشر اوباما د کانګرس د څو نویو مخکې انتخاباتو نتایج د پامه غورځوي چې په لړ کې جمهوري غوښتونکو د ډیموکراتانو څخه د سنا په مجلس کې اکثریت وګټي. هغه داسې وایي:
If President Obama acts in defiance of the people and imposes his will on the country.
کچيري ولسمشر اوباما د خلکو اراده پر خلاف اقدام وکړي او پر هواد باندې خپل اراده تحمل کړي، نو کانګرس به عکس العمل وشي. موږ پر بیلابیلو لارو باندې غور کوو. په دې کې شک مګنی چې کله د خلکو نوی ټاکل شوی استازي خپل چوکي ونیسي، نو هغوی به عکس العمل سرګند کړي. زیات شمېر جمهوري غوښتونکي پر ولسمشر اوباما باندې تور لګوي چې هڅه کوي ټولو ته غیر قانوني اعلان کړي او دا چې هغه د خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخلي. د ټیکساس د ایالت څخه جمهوري غوښتونکي سناتور جان کورنیان داسې وایي:
Now I understand he can prioritize prosecution and deportation.
خیر دا به ومنو چې هغه د محاکمې او بیرته شړلو مخه نیسي او دا کار کوي، خو ولسمشر اوباما د دې صلاحیت د کمه کوي چې دغو په میلیونو کسانو ته د کار رسمي اجازې ورکړي. په عین حال کې د استازو د مجلس یا ولسي جرګې او د مشرانو د جرګې یا سنا یو شمېر ډیموکرات غړو بیا د ولسمشر اوباما ستاینه وکړه چې د جرأت څخه کار واخیستی، کورنۍ ارزښتونو ته درناوی کوي او نه پرېږدي چې کورنۍ سره بېلې سي. ډیموکرات سناتور ډیک ډوربن وایي چې هغه خلک چې ولسمشر مرسته ورسره کوي مجرمین نه دي، بلکې زحمتکشه خلک دي چې کار کوي. ډوربن هغه تورونه هم ردوي چې وایي د ولسمشر اوباما اقدام په اصل کې عمومي عفه ده.
Doing nothing, leaving the current system in place is amnesty.
کچېری هیڅ ونسی او سنې د مهاجرت سیستم پر خپل حال پریښودل سي، دا عفه ده. هغه څه چې ولسمشر کوي هغه د مسؤلیت احساس او حساب ورکونه ده. د یادونه وړ ده چې د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي وایي چې دوی اوس هم پر دې غور کوي چې د دسمبر په میاشت کې د رخصتیو نه دراستنېدو وروسته څنګه د ولسمشر اوباما اقدام ته ځواب ووایي. جمهوري غوښتونکي استازي سټیف کینګ وایي چې د استازو مجلس شایي یو داسې لایحه تصویب کړي چې د ولسمشر اوباما اقدام رد کړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د استازو مجلس او سنا د دسمبر په میاشت کې د حکومت د لګښت بودیجه تصویب کړي او داسې اوازې دي چې جمهوري غوښتونکي شایي د دې لایحې څخه ګټه واخلي چې د ولسمشر اوباما د مهاجرت پر فرمان باندې فشار وارد کړي. خو اکثره جمهوري غوښتونکي وایي چې دوی نه غواړي چې بیا د امریکا حکومت بودیجه ونه لري او فعالیتونه یې بند سي. امریکا حکومت د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې د شټ ډاون سره مخ شو او فعالیتونه د شپږو ورځو لپاره بند شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسو لاندا مهم خبرونه د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویل چې د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت سیستم د ډیر مودې راپدی خو خراب شوی دی. هغه دا وینا په داسې حال کې وکړه چې د دې سیستم د شکول لپاره د خپل اجرایوي حکم دفاع کوله. سپینې ماڼۍ ویل چې جمهور رئیس بارک اوباما به د جنوري په میاشت کې په نوې ډیلي کې د هند د جمهوریت د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې سرغنه میلمه وي. دا به په تاریخ کې اول ځل وي چې د امریکا د متحده ایالاتو یو برحال جمهوریت په دغو مراسمو کې ګډون کوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکو ویل دي چې د یو بم په چاودنه کې چې په یو موټرسایکل کې ایښوول سوی و یو عسکر وژل سوی او یو بل زخمي سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ویانا کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره د هغه هیواد د زرعي پروګرام په اړه چې وروستۍ مهلت یې ژر ختمېدونکی دی خبرې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو سبا دا ورسته راپورټ راوخلو. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ وس د دغه ملک په هغه برخو کې هم خنړی نه خطې نه پیل شوې دي چې تر وسه پورې پکې یو څه قراری و. د امریکا غا خبریال نیک لانګ د مرکزی افریقا له پایتخت بنګینه یو راپورټ را لګلی دی چې سید سلیمان شاه به یې پښتو متن درته واوروي.
که څه هم چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ خونړۍ نښتې له ډېرې مودې نه روانې دي، خو اوس یې لمنه د دغه ملک په جنوبي ختیځ کې هغو سیمو ته هم پراخه شوې ده چې پخوا پکې یو څه آرامي وه. د زمیو په کارګوټي کې چې کوم ملکي وګړي له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي، د ګاونډي هېواد یوګاندا یوې نظامي اډې سره نږدې پناه اخیستې ده. د یوګاندا په څو کلونو مخکې خپل عسکر د دې لپاره د مرکزی افریقا دغه ښارګوټي ته لیږلي وو چې هلته دیرا د لارډ ریزیسټنس په نوم د متعصبو عیسویانو یوه وسلواله ډله وځپي چې له سرحد نه راوړي او د یوګاندا په کلو او بانډو کې ملکي خلک وژني او کم عمره هلکان تښتي په زور او جبر له ځان سره ملګري کوي. تر اوسه پورې د مرکزی افریقا د جمهوریت جنوبي ختیځي سیمې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ کورنیو جګړو نه تر زیاته حده پورې خوندي پاتې شوې وې. کله چې په 2013 میلادي کال کې د سلیکا په نوم د مسلمانانو یو وسلوال سازمان د مرکزی افریقا د جمهوریت پایتخت بنګي ونیو او دغه ملک مرکزی حکومت رانسکور کړ، نو د عیسوي ملیشو او مسلمانانو په منځ کې تباه کوونکې کورنۍ جګړې پیل شوې چې تر وسله دوام لري. د عیسوي ملیشو د خونړیو حملو له امله د مرکزی افریقا د جمهوریت له لویدیځو برخو نه تقریبا زیاتره مسلمانان له خپلو کورونو تښتېدلي دي، یا یې په ګاونډي ملکونو کې پناه اخیستې ده او یا په داخل کې به کوره در په در ګرځي. ملګری ملتونه وایي چې د زامیو په ښارګوټي کې د 2000 نه زیات مسلمانان له خپل کورونو نه تښتېدلې دي، تقریبا خالي شوی دی. د سه شنبه په ورځ د هوموټو په ښارګوټي کې کله چې مسلمان ځوان د عیسویانو په حملو کې وژل شو، تازه نښتې پیل شوې. د بې سرحده ډاکټرانو مؤسسه ام اس اف چې د زخمیانو د علاج لپاره یې روغتون هلته جوړ کړی دی، وای چې په نښتو کې ډېر کسان زخمیان شوي دي. د دغه مؤسسې هالنډۍ مسؤولې میرمن انجلیکا هرب امریکا غږ ته وویل:
Already in the evening of Tuesday, continuing on Wednesday, most of the people of downtown Zemio.
The session be fama sham aw da char shambe pa waraz da Zemio da Shargoti le markazi bar kho tsakha ziyatar khalgo pa watlo pail kadi wo aw la Zemio tsakha biruni da Uganda da pause da ade sar nijde pana wakhsta.
پورسته یو نخته کې د مسلمانانو تقریبا 10 کورونه سوځول شوې دي او په حملو کې ایسوی ملیشو للاسی بمونو او اتوماتیکی وسلو نه کار واخیست. د ام اس اف مؤسسه وایي چې د زخمی شو کسانو په انتقالولو کې کارکونکي لستون سره مخامخ کیږي. په ډیر مشکلی وسلوال په دقیق نه نکړل چې امبولانسونو ته د حرکت اجازه ورکړي. د ام اس اف د نړیوالې مؤسسې هالنډۍ امری انجلیکا هرب یو ځل بیا وویل:
So the moment we found out that there were wounded patients to be picked up because they were
کله چې مشته پته ولګیده چې ځینې خلک ډیر سخت زخمیان شوی دي، نو ورغلو چې په موټر کې یې راپورته کړو. وسلوالو ډلو مو مخونیوله، هغوی سره مو خبرې وکړې او بلاخره په دې قانع شول چې اجازه راکړي او زخمیان د ام اس اف روغتون ته ورسوو. زخمیان په ډیر بد حالت کې وو.
پا په عین وخت کې ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې نن د شنبې په ورځ به د مرکزي افریقا د جمهوریت دغه جنګ ځپلي ښارګوټي ته بشري مرستې ورسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل په کانسا باندې د تازه وخت حمله په کلکه غندلې ده چې د امریکایو درو ادباو آری کونسکی، کاری ویلیام لیوین او موشی توورسکی په شمول 15 بیگونه کسان پکې وژل شوي. جمهور رئیس اوباما په یو لیکل شوي وینا کې وویل د بیگونه ملکیانو په خلاف دارنګ حملې نشي توجیه کېده. د امریکا د خلکو دعا او فکر د دغو قربانیانو او د ټولو هغو کسانو د کورنۍ سره دی چې په دغه ویرونکې او بدغونی حمله او د تازه وخت په نور تاوتریخوالي کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. ښاغلي اوباما د اسرائیلي او فلسطیني مشرانو او عادي ادباونه وغوښتل چې د همکارۍ له مخې د تاوتریخوالي په کمولو کې په ګډه کار وکړي چې تاوتریخوالی رد کړي او د سولې لاره غوره کړي. امریکا د فلسطین د مشر محمود عباس انوینا ته هرکلی وایي چې په بیت المقدس کې په کنیسا باندې اشوي حمله وغندله او وی ویلې د ملکیانو په وژلو خواشینه شوی دی چې هر چا دا کار کړی وي. جمهور رئیس اوباما د نومبر په 13 نیټه په واشنگتن ډی سی کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې وویل دغه قاتلان چې وسنی وحشانه اعمال سر تر سولې دي د داسې یو ډول افراطیت نمایندګي کوي چې درست منځنۍ ختیځ په داسې یو ډول جال کې بند کړي چې له هغې نه به وتل مشکل وي او موږ پوهیږو چې د وخت په تیریدو سره لا نور پسې خرابیږي. جمهور رئیس اوباما وویل موږ په خپله باید دا خبره په یاد ولرو چې اکثر فلسطینیان او اسرائیلیان سوله غواړي او په دې قادر شي چې خپل کورنۍ تقویه کړي په دې پوه شي چې دوی محفوظ او په امن کې دي. امریکا غواړي چې د ټولو شامل خواو سره کار وکړي چې دا خبره رښتیا کړي چې هغه ډول افراطیان بنځبي کړي چې دغه وحشیانه عام قتل یې کړی دی.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله د امریکا غږ د انګریزي څانګې وپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
نو اړوندونکو د افغانستان د زینو مهمو خبرونو د هوا حالات په تجارت په حساب په دې ډول دي. کابل د تودوخې لوړه درجه 14 او دیټه منفي 3 ده. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 او دیټه 3 درجه ده. کندهار د تودوخې لوړه درجه 18 او دیټه 3 درجه ده. هرات ته تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3 ده. مزار شریف ته تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6 ده. مزار شریف ته تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6 ده. درنو اوریدونکو زمایند د دې ساعت نیم ساعت خبرونه پای ته ورسیدله. بلنه درکو د دې خبرونه چې څو شی به ورسته به خبره شي.